وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 2013 سوي کال د مې له لسمې نیټې سره برابر ده. د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفایي په ټول افغانستان کې په 2.89 اوریدلی شي او همدارنګه ګڼو لوی ښارونو کې د اف ام په 3.15 خپرېږي. پیل سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې نه کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. پینا مانی وای چې امریکایي ځواکونه بل 2014 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. چارواکي وای افغان ځواکونه او سیمه ییزو پولیسو پرون د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان. او د امریکا حکومت د ایران لټومي پروګرام او د انرژۍ له سکتور سره په تړاو پر څو نورو موسسو بندیز لګولی. سپینه مړی وای چې امریکایي ځواکونه بل 2016 کال وروسته یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. د سپینه مړی وایان چې کارني پرون ویل له 2016 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یوازینی هدف د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده شبکې د پاتې شونو ځپل وي. کارني زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله به د کابل او واشنگټن دوه اړخیزي امنیتي تړون چې اوسمهال پر جزئیاتو خبرې روانې دي حل کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون څرګنده کړه که چیرته امریکا د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د اقتصاد د رغونې په برخه کې د شرایط ومني، نو دی به په مقابل کې په افغانستان کې د نهو پوځي اډو ضمانت ورته ورکړي. بلخوا چارواکي وای افغان ځواکونه او سیمه ییزو پولیسو پرون د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 طالبان وژلي او شپږ نور ټپیان کړي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي رادیو ته ویل د عملیات د لنګار ولسوالۍ په ختیځه څنډه کې د ګلارام او قصبي په غرنیو سیمو کې شوې دي. د ځواک په وینا په وژل شوو کسانو کې د طالبانو دوه مهم قمندانان هم شامل دي. سرحدي ځواک وایي په نښته کې چې نږدې 3 ساعته یې دوام وکړ د لطیف په نوم د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان هم وژل شوی. د دې عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا حکومت د ایران لاټومي پروګرام او د انرژي له سکتور سره په تړاو پر څو نور موسو بندیز لګولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران د اټومي پروګرام د ملاتړ له څلورو کمپنیو سره د امریکایانو پر مالي معاملو بندیز اعلان کړ چې په دې ډله کې د المونیم، برقي جارو او نورو شیانو د تولید هغه کمپنۍ هم شاملې دي چې د ایراني مغني کولو ته اړتیا لري. د بندیزونو په نوي فهرست کې ایرانۍ هم شامل دي چې ورسره به په امریکا کې د ټول شتمنۍ کنګل شي. همداراز د امریکا د خزانه وزارت د سمبوک په نوم د بارچلانې شرکت او د دې شرکت ته کیشته چې لکشته یو کیشته ته د ایران د تیلو د انتقال چارې سرته رسوي هم د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. په پام کې ده چې د سوریې بحران به د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمورن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو د اجنډا په سر کې وي. ټاکل شوی ده چې دواړه مشران به نن د روسیې د توري سمندرګي پر غاړه په سوچي خارګي سره وګوري. برتانیا چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي غواړي چې د اروپایي ټولنې لخوا سوریې ته د وسلو پر استولو لګول شوی بندیز لغوه شي، خو روسیه له ډېرې مودې راهیسې د سوریې متحد هیواد دی وسلې ورته چمتو کوي. ښاغلی کیمرون د امریکا او روسیې د هغه نوښت هرکلی کړی چې د سوریې د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه یې په یو کنفرانس کې د ګډون غوښتنه کړې ده. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون خبرداری ورکړ چې د سوریې رژیم ته لمځکې هوا ته د پرمختللو توغندیو ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ عامل شي. جان کیری دا څرګندونې د هغه وروستیو رپورټونو په غبرګون کې وکړې چې وایي اسرائیلو د روسیې د پلان په اړه چې غواړي پر سوریې د اس 300 مسایلو بتری پلوری واشنگتن ته خبرداري ورکړه. جنکی ریپورم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر ایما بونینو سره ترکتنی وروسته روسیې ته اشاره ونکړه. وی ویل دا کار په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د سولې د یو کانفرنس جوړولو هڅه کوي د ګټې پر ځای تاوان لري. او د حزب الله مشر پرون اعلان وکړ چې سوریه به د ډلې ته داسې وسلې ورکړي چې په اصطلاح د لوبې لوری به بدل کړي. حسن نصر الله په یو ټلویزیوني وینا کې ویل تاسو اسرائیلیان وایي چې هدف مو د مقاومت د ظرفیتونو د پیاوړتیا مخنیوی دی، خو اوس دمشق اعلان کړی چې حزب الله ته داسې وسلې ورکوي چې پخوا یې هیڅکله هم نه درلودي. دا وو خبر. دوستانو خبرونه مو لاساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې و باورې چې سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د سویس د لوزن پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني سلاحکار زمري داود سره مرکه لرو. همدارنګه به مولدي خبر کو چې ولسمشر حامد کرزي پرون وویل امریکا له افغانستان نه پوځي اډې غوړي او کچیرته واشنگتن په امنیتي او اقتصادي برخو کې افغانانو ته د مرستې ضمانت ورکړي، افغانان به په خپل خاور کې د امریکا د اډو د جوړېدو سره موافقه وکړي. په دې موضوع هم ریپورټونه او مرکې درته وړاندې کوو. امریکایي چارواکو هغه راپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي مسکو د سوریې رژیم ته د استرس او مدافع هوا توغندي ورکوي. په دې اړه ریپورت لرو، تلویزیز مطبوعاتو ته کتنه او ځین نور مسایل هم څېړو. دا د ازادي راډیو ده. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې د افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. افغان ولسمشر له دې مخکې ویلي و چې له 2014 کال وروسته به د امریکا نه پوځي اډې له هم په افغانستان کې پاتې وي، خو د سپینې ماڼۍ وایند ویل چې امریکا په افغانستان کې دایمي اډې نه غواړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
د سپینې ماڼۍ وایند جی کارني پرون ټینګار وکړ چې امریکایي ځواکونه به یوازې په هغه صورت کې په افغانستان کې پاتې شي چې افغانان بلنه ورکړي. کارني وویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور یوازینی هدف به د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده شبکې د پاتې شونو ځپل وي. کارني زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو مسله به د کابل او واشنگتن دوه اړخیز امنیتي تړون چې اوس مهال پر جزئیاتو خبرې روانې دي حل کړي. جی کارني هغه خبريالانو ته چې ټکساس ایالت ته ولسمشر باراک اوباما سره په سفر کې ملګري دي وویل چې نه افغان حکومت او نه سپینه ماڼۍ یو هم په افغانستان کې د امریکا دایمي اډې نه غواړي. کارني وویل چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا هر راز پوځي حضور به یوازې د افغانانو د غوښتنې په صورت کې ممکن وي او یوې دوه اړخیزې موافقې ته به اړتیا ولري. ولسمشر حامد کرزي پرون په کابل پوهنتون کې په یو وینا کې وویل چې کچرته د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د اقتصادي رغونې په برخه کې د شرایطو منل شي، نو د امریکایانو لپاره به په افغانستان کې د نهو پوځي اډو ضمانت وکړي.
کابل، بکران، مزار، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شندن او هرات مردودی د 2014 کال په اخوا اوسیدل په افغانستان کې رابطه برسره د افغانستان په خیر ګڼو، همداشان د ناټو، همداشان د اروپا. خو شرایط مدا دي چې امریکا دې د امن په راوستو کې هڅه ګړندۍ کې او ژر کې وکړي. د افغانستان قواوې دي اساسي تقویه کړي، د افغانستان د اقتصاد په روزنه کې پیاوړې کلکه مرسته وکړي، یعنی زموږ اقتصادي تحتابونه جسیږي، بندونه، برق، لاړې.
د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر که څه هم تر اوسه نه دی معلوم، خو ځینو امریکایي چارواکو ویلي دي چې دا شمیره ښایي د 2500 او 2000 تر منځ وي. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیرې په اړه دای کوم نوی خبر نه لري، خو زیاته یې کړه چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو ناوړې و موریدل چې سپینه مانی وایي امریکایي ځواکونه به یوازې په افغانستان کې د افغانانو د بلنې په صورت کې له 2014 کال وروسته پاتې شي. په همدې موضوع باندې احمد تکل د سیاسي چارو له کارپو سره چې د سویس د لوزن پانتون د سیاسي علومو د پونځي پوخانه سلاکار دی زمری داود سره مرکه کړې ده. او داود د مرکې په پایل کې ویلي چې امریکایان په هر بیه چې ویل افغانستان نه د وتلو په فکر کې دي.
زما په باور کې امریکایان هیڅ احتیاج داسې نه لري چې د افغان ځواکونو را اجازه واخلي. هغوی په خپل دلته افغانستان کې راغی، جنګ یې آغاز وکړو او تر اوسه پورې هم همدلته شته او هیڅ نتیجې دغه جنګ نه دغه جګړې نه په پلاس نه ده راغلی تر اوسه پورې.
نو تاسو وایئ چې امریکایان فقط پیس په کول غواړي او غواړي چې ژر تر ژره وځي له افغانستانه؟
او ژر تر ژره غواړي چې ژر تر ژره د افغانستان خپل قوای وباسي. دوی غواړي چې ژر تر ژره د افغانستان د دغه جنجال نه لاس وباسي. تنها غواړي چې یو څو عادي نظامي عادي په افغانستان کې ولري، د همدې سیمې د منطقې او د منطقې په اهمیت پورې اړه لري او هغوی ښه افغانستان کې ښه یو بل مملکت کې په دغه آسیا کې یو ادب هغه کوي ساتي.
پاکستان یو لوی لوبغاړی دی د افغانستان په معادله کې. یو شمېر خلک داسې پیشبینۍ کوي چې دا هر څه د پاکستان په موافقه امریکا په افغانستان کې کوي. ستاسو له نظره دا فرضیت څومره سمه ده؟
دا یو فرضیت ده. ما باور لرم چې امریکا خپل مستقل سیاست وړاندیزي او پاکستان یو متحد د امریکا ده او داسې تاثیر په امریکا باندې نه لري چې د هغوی په سیاست باندې کوم تغییر راولي.
نو په داسې حال کې چې افغانستان پرله پسې شکایتونه کوي چې په افغانستان کې وضعیت د پاکستان له لاسه نه جوړیږي، فکر کوي چې افغان حکومت ولې نشي کولای د امریکا حکومت ته قناعت ورکړي؟
دا واضح خبره ده چې د افغانستان حکومت یو مستقل حکومت نه ده. هغه که د امریکای پوځونه او د خارجي پوځونه دلته نه وي نو دا حکومت دوام نه لري. نو دا یو مستقل حکومت ده، دا هیڅ تاثیر په امریکا باندې نه لري.
په داسې حال کې چې امریکایان وایي نه غواړي چې په افغانستان کې دایمي پوځي حضور ولري، لس کاله وروسته تاسو د افغانستان څیره، د افغانستان امنیت څه ډول وینئ؟
ډیر خراب، ډیر خراب وینم او ډیر تشویش وړ ده. ځکه چې 12 کاله کېږي چې دلته د خارجي پوځونه شته او امنیت په افغانستان کې د ورځ په ورځ خرابېږي.
مګر افغان حکومت او افغان چارواکي دا استدلال کوي چې دا هر څه د بهرنیانو له لاسه خراب شوي او کچیرته بهرنیان وزي دوی به یې اداره کړی شي.
زما په خو نه، بهرنیان لاس لري، درسته چې همسایگان هم ایران او پاکستان هم مداخله کوي، اما که یو ملي حکومت درته جوړ شوی وو په افغانستان کې هغه وخت بیا امنیت هم تامین شوی وو، اما هغه وخت جګړې هم قطع شوی وو. اما هغه وخت هر کله چې یو ملي حکومت په افغانستان کې راي نشي هم دغه ګډوډي دوام ولري.
څومره ډاډه یاست یا څومره یقین لرئ چې داسې حکومت به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې راشي؟
والله شرایط ډیر خراب ده، اما امیدوارم که خداوند په کومک افغانان بیا خپل یو ځای سي او بیا یو ملي حکومت جوړ کړي. دا امیدواری لرم.
د سویس د پوهنتون د سویس د لوزن پوهنتون د سیاسي علومو د پونځي له پوخاني سلاکار زمری داود سره مو مرکه اوریده. دوستانو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون له امریکا څخه د یو شمیر امتیازونو غوښتنه وکړه او دغه امتیازونو د ورکولو په وړاندې وویل چې حاضر دی په افغانستان کې امریکا ته نه اډي ورکړي. وسمت سروان تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن په ښکاره وویل چې امریکا له افغانستان څخه د نهو اډو غوښتنه لري او د حکومت هم په هغه صورت کې ورسره موافق ده چې امریکا د افغانستان غوښتنې ومني. د همدارز ویل افغانستان له امریکا څخه دا وعده غواړي چې په افغانستان کې به سوله او امنیت راولي، افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړي کوي او له افغانستان سره به د اوږدمهاله اقتصادي مرستو ژمنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې په کابل کې د امریکا د سفارت ویندوی ډیوډ سنیپ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د جزئیاتو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل دوی تر هغه چې خبري روانې وي د موافقه پر مشخصاتو تبصره نه کوي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وای یو جکپوري امریکایي چارواکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د روانو خبرو په باب معلومات لرل وویل چې د امریکا او افغانستان اختلاف پر دې مسالې لري چې کرزی له امریکا څخه غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اختلاف کې او یا د پاکستان له لوري افغانستان ته د خطر د پیښېدو په صورت کې امریکا د افغانستان ملاتړ وکړي. خو د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان له دې غوښتنې سره موافقه نه کوي. آژانس وای چې د امریکایي چارواکي نه غوښتل چې نومې څرګند شي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ځینو افغان چارواکو هم چې د دواړو هیوادونو د خبرو په اړه معلومات لرل ویلي چې ولسمشر کرزی له امریکا څخه د زیاتو امتیازونو په تیره بیا له پاکستان سره د اړیکو په برخه کې د افغانستان د ملاتړ غوښتونکی دی. کرزی د کابل پوهنتون د اټیمی کالیزی په مناسبت په جوړ شوو مراسمو کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته خپل ځواکونه ونه لېشي او دا هڅه یې ونه کړی چې پر افغانستان د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی پینمانای وای چې امریکایي ځواکونه بل 2014 کال روسي وازید افغانانو د بلنې په صورت کې په افغانستان کې پاتې شي. چارواکي وای افغان ځواکونه او سیمایي پولیسو پرون د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان وژلي او شپږ نورې ټپيان کړې دي. د امریکا حکومت د ایران لاټومي پروګرام او د انرژي له سکتور سره په تړاو پر سو نورو موسو بندیز لګولې دي. په پام کې د چې د سوریه بحران بعد برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو د اجنډا په سر کې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ چې د سوریه رژیم ته لمزکي هوا ته د پرمختللو توغندې ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل شي. د حزب الله مشر پرون وویل چې سوریه به د ډلې ته داسې وسلې ورکړي چې په اصطلاح د لوبې لوری به بدل کړي. او د باستن د پولیسو کمانډان وای چې په دې خار کې په بومي حمله کې د مشکوکو تورونو په اړه د روسیې د استخباراتو له خبرداري څخه د تهیڅ نه دی ویل شوی. دوستانو تاسو موږ غلا ساده یې راډیو ناوړی وسم دا چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه څوی احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز او وال سټریټ جرنل ورسپانو په افغانستان کې د پاکستان پر ضد لتیری نشدی وی او نه رهیسی مظاهرو پاړه لیکنه خبري کړې دي. وال سټریټ جرنل روانه اونې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مظاهرې ته اشاره کوي چې په کې لشتر لژلستنه وشل شول او 14 ټپيان شول. ورسپانه لیکي د پاکستان ضد مظاهرې د چهارشنبه پر ورځ په کندهار کې هغه مهال خونړې شوې چې مشکوک یاغیان مظاهرې ته نه نوتل. ورسپانه د افغان چارواکو په وینا لیکي چې په وژل شویو کې لشتر لژاته طالبان دي او 10 مشکوک طالبان نیول شوي دي. خوالس جرنال وړاندې څرګندوي چې د طالبانو ویان مو اونه مونده چې په دې اړه څه وایي. د ورسپانې په باور دا لومړی ځل دی چې طالبان د پاکستان پر ضد مظاهره ګډوډوي. والس جرنال بیا د تیری اونۍ د دوشنبه د ورځې د ګوشتي جګړې ته اشاره کوي چې ورسره په افغانستان کې پاکستاني ضد احساسات وپارېدل او مظاهره کوونکو د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکړل. د ورسپانې په وینا د میوند ولسوالۍ پیشه د دې څرګندونه کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې لا هم ډیر ترنګلې دي او افغان چارواکي لا هم پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. نیویارک ټایمز ورسپانه بیا د میوند ولسوالۍ د پیشه په اړه زړه او نقیص ادعاوې راخستې دي او لیکي سره لدی چې د ولسوالۍ له پاکستان سره پوله نه لري بیا هم د طالبانو ملاتړ پکې ګڼوسی. فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان له پولو بهر یو مسله څرګندلې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرې راخستې دي چې د روسیې د ملي امنیت شورا غونډې ته د چهارشنبه پر ورځ وویل له افغانستان به د امریکا او ائتلافي ځواکونو له وتلو سره د روسیې جنوبي سرحدونه بې ثباته شي. د فارن پالیسی خبرونې په وینا روسیه دې ته اندېښنه لري چې ګډوډ او بې نظم افغانستان به د دې ګاونډیان په منځنۍ آسیا کې بې ثباته کړي. د قزاقستان او ازبکستان ولسمشران زاړه دي او ازبکستان د اسلام پلوه وسلوالو د بریدونو تجربه لري چې په 1999 کال کې په فرغانه کې وکړل. همدارس په 2015 کال کې په اندیجان کې بخاوت وشو. په قزاقستان کې هم په 2011 کال کې کړکیچ پیدا شو او اسلام پلوه خلکو په دې هیواد کې نفوذ کړی دی. په تاجکستان او قرغزستان کې خو بیا دا ډول ستونزې پراخې دي. ترکمنستان هم د خبرونې په باور ظاهرا خلای ښکاري. خو فارن پالیسی لیکي چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د امنیت په برخه کې په سیمه کې د روسیې مسؤلیت ډیر شي.
مخکې مو رپورټ درلود چې افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې ویل امریکا له افغانستان نه پوځي اډې غواړي او کچیرته واشنگټن امنیتي او اقتصادي برخو کې افغانانو ته د مرستې ضمانت ورکړي افغانان به په خپل خاوره کې د امریکا د اډو له جوړېدو سره موافقه وکړي. که دا موافقه وشي ګټې به افغانستان ته سوي. دغه پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې. هغه په ځواب بخنه غواړو د خغلی ستانکزي سره مرکبه زموږ د اتو بجو په خبرونه کې واوري ځکه چې اوس چمتو نه ده. بل رپورټر اوس هغه ده چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان حکومت او پوځیانو ته خبرداري ورکړې چې د دغه وینا ځانونه اصلاح کړي. هغه ویل چې پاکستان باید اوس افغانستان ته د یو بیچاره نه بلکې په سیمه کې د یوې لویې هستې په توګه وګوري. نوموړي نن هم وبخې نوموړي پرون هم په کابل کې ویل چې د افغانستان خلکو دا کرخه په رسمي د ډیورن کرخه په رسمیت نه ده پیژندلې او نه به یې وپیژني. احمد زبیر ژمن نور تفصیل وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل له پاکستان سره د نیکو اړیکو د هڅو سره سره اوس له دې هیواد سره د افغانستان اړیکې یو حساس پړاو ته رسیدلې دي. ښاغلی کرزی د پاکستان حکومت او پوځیانو ته خبرداري ورکړ چې د پوینا ځانونه د اصلاح کړي. هغه وویل دی د پاکستان د ملت قدر کوي خو د حکومت په اړه بیل نظر لري.
د پاکستان له ملت نه د یو دوست او ورور ملت په توګه چې په خپلو کورونو کې یې د افغانانو قدر کړی دی تل منندوی یو، خو حکومت او پوځیان یې باید ځانونه اصلاح کړي. مونږ یې د ملت او حکومت ترمنځ توپیر کوو. له ملت نه یې ډیر منندوی یو، د زړه له تله ترې مننه کوو. زموږ سره یې ډیره سخته ورورګلوي او دوستي کړې ده او ډیرې نیکې اړیکې ورسره غواړو. خو حکومت او مشرانو یې غواړو چې افغانستان ته په دې سیمه کې د یوې لویې هستې په توګه وګوري، نه د هغې بیچارګۍ په سترګه چې د شوروي له وخته پر موږ راغله.
د افغانستان جمهور رئیس په خپل وینا کې افغانستان یوې داسې ونې ته ورته وباله چې 5000 کلنې ریښې لري او پاکستان یو تنکی ځوان هیواد وباله. هغه وویل تجربه کار افغانستان به تنکی ځوان پاکستان ته سمه لاره وښيي. خاغلی کرزی ویل د افغانستان بهرنی سیاست به هیڅ کله بیا د کوم گاونډي تر تاثیر لاندې رانه شي، لکه څنګه چې د پوینه د طالبانو په وخت کې د پاکستان تر تاثیر لاندې وو. جمهور رئیس کرزی په دې وروستیو کې پر پاکستان په څرګنده لهجه انتقادونه پیل کړي دي. دغه انتقادونه روس له هغه کې چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې پاکستان په نه همکاري تورنوي او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ نوې سرحدي ستونزې راپورته شوي. څو ورځې مخکې هم جمهور رئیس کرزی ویل د پاکستان هڅه دا ده چې د افغانستان حکومت د ډیورنډ کرښې په رسمیت پیژندنې ته اړ کړي.
و مور دل چې ولسمشر حامد کرزی پرون د کابل د پانتون د اتیمی کلیزی د منځلو په غونډه کې یو اربیا د پاکستان حکومت او پوځیانو ته خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د یو بیچاره هیواد په سترګه نه ګوري، بلکې په سیمه کې د یوې لویې هستې په توګه ورته وګوري. د آزاد ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه یې په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي اورېدلی شي. په دې وروستیو کې مې داسې رپورټونه درلودل چې په کابل ښار کې په مخدره موادو روږدي کسان زیات شوي. 28 کلن خالد هم یو له هغه کسانو څخه دی چې د کابل د سیند په غاړه اکثره وخت په نشه اخته وي. دی وایي د نشو توکو د اخیستلو لپاره د ورځې 500 افغانیو ته اړتیا لري چې ډېره برخه یې په غلا ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریالې ناجیې صافۍ د نوموړي په ژوند او نشه یي موادو د روږدېدا د ستونزې په اړه یو رپورټ چمتو کړی.
افغانستان کا په نړۍ کې د مخدره موادو لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د راپورونو لمخې شاوخوا 1 میلیون خلک هم په نشې روږدي دي. روږدي کس هم خپل کړيږي او هم په ټولنې یو بار وي. د خبره په کابل کې 28 کلن خالد هم کوي چې د نشې ښکار ګرځېدلی. د کابل په ځینو برخو کې لورایا داسې ځوانان په سترګو ورځي چې په ښکاره ډول مخدره مواد استعمالوي. د کابل د سیند تر غاړې چیرته چې هره ورځ سلګونه روږدي ځوانان راټولېږي او خپل وخت تیروي، 28 کلن خالد هم په دغو ځوانانو کې و چې لورایه د خپل دې عمل نه خپه معلومېده. نوموړي چې د پروان ولایت څخه دی 10 کاله یې له واده کېږي. دا مهال د 4 بچو پلار دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ژوند کې ډېر له دې نه ځورېږي چې د خپلې کورنۍ نفقه او اړتیاوې نشي پوره کولی.
جګر خون خو از اندازه بیرون دیگه بخور
له حد نه ډیر خپایم همدا اوس مور میز ما په خاطر د زړه ناروغي پیدا کړي تل ناروغه او حالت یې خراب وی همدا رنګ پلار مې دې بدتر وضعیت لري میرمن میز ما پولیدو تل لستونزو سره مخامخ وی خلاصه از ما د کورنۍ ټول غړي زما پولیدو لستر خپګان سره مخامخ دي
د خالد په وینا سوزلی هڅه کړي چې له مخدره موادو له استعمال نه لاس واخلي خو په هزار ډول د خر په بیلابیلو برخو کې د مخدره موادو خرڅلو د دې سبب شوی چې تر اوسه نه دی توانېدلی دغه مواد پرېږدي نوموړی وایي چې هره ورځ 1500 افغانۍ د مخدره موادو په اخیستو ورکوي او د دې پیسو پیدا کولو لپاره اکثره وخت په غلا لاس پورې کوي خالد له دولت نه په کلکه غواړي چې د امکان تر حدې باید د دې موادو خرڅلو په ښار کې بند کړي
که په ښار کې مخدره مواد خرڅ نشي نو موږ د دې توان لرو چې دا مواد پرېږدو کله چې غواړو یو څه ترلاسه کړو او پیدا یې نه کړو نو له کومه به یې کړو هیڅ چاره نشته باید چې تحمل او صبر ولرو
نوموړی د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په وزارت هم انتقاد کوي چې نه دي توانېدلې د مخدره موادو خرڅلو مخه ونیسي
امریکایي چارواکو د هغه رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي مسکو د سوریې رژیم ته د استري سوا دافي هوا توغندي ورکوي دا راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکا او روسیې مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د روسي سفر پر مهال د سوریې په اړه د یو نړیوال کانفرنس په جوړېدو موافقه وکړه د موضوع تفصیل احمد تکل دروري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرداري ورکړ چې د سوریې رژیم ته لزمه کې هوا ته د پرمختللو توغندوی او ورکول به په سیمه کې د بې ثباتۍ یو عامل شي جان کیری د سرګندونې د وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د وروستي راپور په غبرګون کې وکړي په دې راپور کې چې د چهارشنبه پورې خبر شو راغلی چې اسرائیل د روسیې د هغه پلان په اړه واشنگټن ته خبرداري ورکړی چې غواړي پر سوریې د S-300 میزایلونو بتری وپلوري جان کیری پروم کې د ایتالیا د بهرنیو چارو له وزیر ایما بونینو سره تر کتنې ورسته روسیې ته اشاره ونه کړه او ویل د کار په داسې حال کې چې دواړه هیوادونه د سولې د یو کانفرنس د جوړولو هڅه کوي د ګټې پر ځای تاوان لري ما ولسمشر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته خپل خبرې وکړې او موافقه مو وکړه چې پر روانو څو ورځو کې به مذاکرات پیل کړو په داسې یو حالت کې نه غواړم له سوریه سره د دې یا هغه هیواد د مرستو پر توپیر یا دا چې څوک څه کوي خبرې وکړم دا هغه څه ته چې موږ غواړو عملی کړو د ګټې پر ځای زیان اړوي فکر کوم موږ دا خبره ښه واضح کړې ده چې دا غوره ګڼو چې روسیا د سوریې له حکومت سره مرسته ونه کړي زموږ دا دریځ ثابت دی او نه دی بدل شوی لازمي کې هوا ته S-300 توغندي به د سوریې دافع هوا ځواک چې د پخواني شوروي اتحاد د وخت وسلې لري اسري کړي
د ژوند رنگونه
ته دی اول ځان پړ راته وای
ز سید محمد احمد پلان نوم ګل محمد پهل پاچا کې وسیګو مکتب خو ما ویل د تر وم سم پورې نور مې پریخه د مشکلاتو
څنګه مشکلاتو مقصد
بس د ژوند مشکلاتو کوم نه لولو د بزم نه لولو د پارلار وظیفې ته وس خدای شکر د آرام یا سودی
یعنی نيستي وا پیسې
نه بس نيستي وا پیسې نه وسنه
ته د پلان مشر زوی ک څنګه
بس پلان مشر زوی ما
پلان مو څه کار کی
پلان مې وظیفه کړه
اغه شي وظیفه کی
اغه مندا ملي اردو کې قماندان د خپلې
دیغه په ماش گزارانه کېدل
نه نو دغه په ماش گزارانه کېدل کرام ور کړه وای ک خوراک پوشاک هم کړه سم پیکړی وای اوس ز خپل چوزې په دته لاندې خطر لاړم چې ز ازمه کا وخل سبا ورځ د ورو راغله
مشکل څه هم کې وی چې مکتب دې پرې
کوم سم کې ومن کې
بیا تا نه کشران هم شته ورونه
ما نه کشران شته دی و
اغه څه کوي
اغه هم بس د مکتب وای مدرسې وای
کله چې ملي اردو ته لاړې کنه الته څنګه امتحان درنه واخې څه دی وکړل
الته بس فورمې اخلې نو فورمې دې چې څلې درس وای درس نه بعد به وظیفه ته ځم درې مېشت درس ده
کا وای چې ډېر سخت ټریننګ وی اول کې څنګه ټریننګ
بس خت ټریننګ وینو بس هم کا تیر شو په مونږ باندې
نه لکه څنګه واغه کو وای یو څه پاړه
خو به درسونه ونه ټریننګ هم دغه چې منډه به را کوله تمرین ډېر را باندې کاوه خونه
د تمرین په وخت کې څنګه ستړی کیدی زړه د تنګیده کنه
بس نو ورکنه نو ستړی کیدی نو زړه ورکه تنګ ساتم تیر ورکه
وای ټریننګ ډیر سخت وی کلا کلا سړی پازابیږي
سړی پازابیږي ډیر خلک ورکه طاقت نشي کولای تختی ته نه ویرته
تا خو کلا د تختی تکل
نه نو موږ پښتانه یې جوړ دی تختی هغه
نو بل وای د ټریننګ په وخت کې د سړی کور ته زړه کیږي خو هغه څو میشتي نه پریدي تا څنګه
بس نه پریدي نو رازو کلا کلا رازو
بیا کور ته څنګه په خپل خواخه راځي دونه
نه اجازه راکې پلارو نه سره اجازه
اوس چې کلا ملي اردو ته تللې اوس مو کورنۍ حالت څنګه شوه
خوشاله ده نو چیر ده را
څه څه مسولیتونه اوس ته په غاړه دي چې هغه باید ته وکي
بس نو کور مسولیت ده نو ما سودا وبلو
ځان ته ساتي روپې
نه نه ځان ته وسه ساتي
څومره د ژوند تغییر کړي دی هغه نه تر اوسه
بس تغییر کړي ده نو ډیر تغییر کړي ده
خوشاله اوس خپل ژوند کې
وا خوشاله یې نو په خوانه خدا شکر ده
مننه خوشاله
په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو.